دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله ده چې دا مبارکه میاشت به په روغتیا او سلامتۍ پای ته ورسوي. په دې خپرونه کې به د بغلان پر امنیه قمندانۍ د پرونۍ خونړۍ حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره هلته په دې سیمه کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم، زه احمد تکلم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت اتلس مخالفو وسلوالو د وژلو یو خبر ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر د سوله وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کړي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي د حکومت د اتلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرینتګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو. د ښاغلي یورش په وینا په دې ترڅ کې په رامنځته شوې جګړې کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې جګړې تر پرون مازدیګر پورې دوام وکړ. هغه وویل چې دوه تنه د طالبانو ځان وژونکي چې غوښتلې په مستقیمه توګه په امنیتي ځواکونو برید وکړي ژوندي نیول شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش دا هم وویل چې په دې جګړه کې څلور تنه د امنیتي سرتیرو څخه ټپیان شوي او د دوو ښځو په ګډون درې تنه ملکیان هم د په وینا د هوان د یوې مرمۍ د لګیدو له کبله ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر سوله وکړي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تهدامي چې امامتو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي روژه افغانانو ته د عبادت او ریاست زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنشو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او وربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی و او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. په وروستیو کې د سولې مشورتي جرګې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له دواړو لورو د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به را روانه چهار شنبه او جمعه سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبې وکړي او بیا به د مې پر 19 او 20 له ایرلند سره هم دوه نورې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. له ایرلند او سکاټلند وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټ کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوز ویان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلاسبینې بهر د سمندر پر غاړه پروت خارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو رپورټونه ورکړل شوي. په دغه شخړو کې ګڼ کسان ټپیان شوي. دوه اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو او مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوه. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز به تر نن سهار پورې نافذ وي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتوونکو او ناراموونکو نخونی خانو او خبرداریو په ثواب کې د ابراهیم لنکن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو کښتیو یوه ډله او بم غورځونکي او افراطي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو ځای پر ځای کولو هدف دا دی څو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا د متحدینو پر ګټو به هر برید ځواب ورکړل شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سکوت په هدف د متحده ایالاتو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. ښاغلی لاوروف پرون په مسکو کې له خپل وینزویلایي سیال سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکی وټاکي او د دې لپاره چې د ټولو اړخونو سیاسي ډایلوګ پراخ شي خبرو اترو ته اړتیا ده.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو مو خبرونه واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. و باورې چې د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونی خونړۍ حمله وروسته د دې ولایت چارواکو نن د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې وکړې. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او ګورو چې خلک روژه څنګه پیلوي. له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې بست راډیو څنګه یې ولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ ازادۍ راډیو اوري په مکرۍ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ تېره ورځ ډله ییزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د چارواکو د څرګندونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالی صاحب، چارواکو د دې پرونی پیښې په اړه چې ډېره خونړۍ حمله وه، څه نوي خبریالانو ته او خلکو ته وړاندې کړل؟
سلام شما او ستاسو شما د خیر احمد فرید بسیم والی بغلان تقریبا یک ساعت پیش در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره. نه، هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفات را که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن از تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. و اینجا هم صبح که ما شب گذشته ما رفتیم به اونجا. بله
بله، مونږ تاسو اورو. غزالی صاحب، تاسو دوام ورکړئ خپلو خبرو ته. مونږ تاسو اورو.
ما شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود در اطراف از خانه هایی که بود. ما امشب به خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، در اونجا بسیار خطراتی هم گفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، در 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه. اما در چیزهای بله
بله غزالی صاحب، د چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولې دي د دې حملې په تړاو، یا دا چې دوی له مخکې نه د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو البته خو د قرآن آلبوم کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت یادسته رو گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندانی امنی آمده چطور آمده؟ میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندانی امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
در زیاده مننه کوم قدر من اوریدونکو، په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د پرونی پیخی وروسته د ولایت د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د بشیر احمد غزالی په راپور کې مو واوریدل چې په بغلان کې په پرونی حمله کې چارواکي وایي چې غفلت شوی دی، خو اوس دوی د دې پیخی په اړه او د پیخی د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ګورو به چې د دې تحقیقاتو نتیجې به معلومی شی، او که بده نورو پیخو پا اره کم تحقیقات چه تر اوسه پوری شوی دی، او تقریبا دیر کم جزیات روخانه شوی دی، دیر کم پیخو جزیات روخانه شوی دی، دیر پیخی پا اره با هم گرو چه چکی گی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وو لازادی رادیو واری.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. سکال د روژې د میاشتې لره رسیدو سره د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي. د کابل ښاریان وایي هر کال په دې میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي. بېوزلي خلک د اخیستو توان نه لري، خو چارواکي په دې برخه کې هیڅ راز اقدامات نه کوي. افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته یې جدي سپارښتنه کړې چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
زور است که سر یعنیم سل دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یو من اورا خلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگین.
د کابل ښار بیوزلی وسیدون کی وای د روژې لرا رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اخیستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
ارز قیمت شوی دی، اوړه قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی، غریبان نشی کولای او کراچوان نشی کولای چې اوړه واخلي. زور است که سر یو نیم سل دو سا واس مینی که منگ اخپلا یو من اوړه اخلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نا.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي، خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت 1000 بود، حالا 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد از مدت دیگه مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت و مشمو کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتی هیواد دی او د موادو د بیو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وای مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام زما دا پیغام نشر کې زما طالبان مشران محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ. د دولس وربندې ومنئ چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راسي، نو پیدا خبر ورکړئ او چې پر تاسو باندې د دولس اعتماد راسي.
السلام علیکم وروره. ما یو ټیلر ډرایور یم وروره. ما بیګه خوست نه سیمت را ډکړی پاکستان نه. دنه خوست کې ګمرک هم وسو چې ګردیز ته راغلم. د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښته 5000 روپۍ کلدارې وایرا کمل. وروره ګمرک مې څه وی ده؟ د 3000 روپۍ غواړي. ما ګمرک مې دا د هر څه خلاص دي روپۍ غواړي. وای ټوله نه اخلم چې د تیرې سر ته راغلو هلته پوسټه وه په سر کې یغم زر زر روپۍ اخیستې. دا وروره دغه دا فسادونه اداري فساد دی. دا خلکو ته ووایي دا 1000 روپۍ دی. جر راکه جر جر په ګمرک کې هم وایي. په غلام خان کې یو ګمرک د 1000 روپۍ هلته نه اخلي. عسکر ترې راوځي غلام خان ګمرک کې. دا خلکو ته ورته وایي چې یو لمبر دی موټروانانو ته وایي چې به ډایرکټ معاملات پاسېږي او زنګ ورته وایي او دا بس هېڅ رابطه ورته کوي او عسکر به درته کوي چې یو لمبر دی موټروانانو ته هغه کوي او دا د غټو چارواکو ته ورسوي. وایي السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وای په منځنی ختیځ کې د پوځي ځواک په پیاوړي کولو سره غواړي ایران ته واضح پیغام ورکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کړی ده. ایرانی چارواکو تر اوسه د امریکا د دې نویو اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا په اقتصادي برخه کې هم په دې وروستیو کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد چې دا موضوع تعقیب کړی دا شیبه په سټوډیو کې د نورو معلوماتو لپاره راسره دی. مراد صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو په اړه څه ویلي دي چې ولې دا ګام اخلي؟
مننه تکل صاحب. جان بولټن ویلي چې د دې ګام هدف دا نه دی چې امریکا غواړي په ایران حمله وکړي یا له ایران سره دښمني وکړي، خو وایي چې کچیرته په منځني ختیځ او په خاص ډول په خلیج کې، په عرب خلیج کې د امریکا ګټې یا د امریکا د متحدانو ګټو ته ایران پوزی خطر مخامخ کوي متوجه کوي نو په صورت کې د امریکا له قوي پوزی جواب سره مخ کیږي او د همدې لپاره چې ایران ته دا میسج ورکړ شي یا پیغام ورکړ شي چې په دې برخه کې باید احتیاط وکړي او نه چې داسې کم اقدام وکړي دوی په سیمه کې خپل پوزی ځواکونه او پوزی قوت زیاتوي. د مثال په توګه د ویلي دي چې د امریکا یو جنگي الوتکو اوړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سیمې ته استول کیږي. په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي چې دا تیارې اوړونکې الوتې اوړونکې کشتۍ چې توپونه لري جنگي الوتکې ترې پروازونه کولی شي کروز میزایل لري دا وار له مخه منځني ختیځ او عرب خلیج طرف ته روانه شوې ده.
بله او مراد صاحب د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو ناندریو او هغه لانجې اصلي علت په څه کې دی؟ اصلي علت چې وایم مانا ده چې دا مهال په عرب کې اوس مهال غواړم دا پوښمه چې په عرب خلیج کې د امریکا د پوځي حضور اندازه څومره ده؟
د اصلي علت خو کلونه کېږي موږ تاسو ټول د ایران او د امریکا ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لانجه اورو. اما لکه نه چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی د ده ډېر زیات تمرکز او پر ایران د انتقاد یو اصلي علت دا دی چې په منځني ختیځ کې ایران له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د سوریې جګړې ته اشاره کوي، د عراق په مسایلو کې مداخلې ته اشاره کوي او دغه راس له سعودي عربستان سره چې د ایران کومه سیالي ده او سعودي بیا په سیمه کې د امریکا متحد دی. نو دغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې د اټومي پروګرام نه هم ګرمه شوې ده. یعنی دی وایي چې مثلا ډونالډ ټرمپ وایي چې په نړۍ کې د تروریستي ډلو هغه قومندان ایران او د ایران هغه سپاهي پاسداران چې په دې وروستیو کې د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي.
او په نور سیمه لکه په لبنان او حتی په افغانستان کې هم ویل کېږي چې ایران د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. امریکا خو دا مخکې ویلي دي کنه؟
امریکایي قومندانانو په اړه ورویلي دي چې دوی داسې نښې نښانې ویني چې ایراني وسلې له طالبانو سره دي مثلا، او د ایران متهم کړی دی چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې په لنډ ډول کوي چې څومره د امریکا پوځي قوت موجود دی. نو د امریکا مرکزي قومندانۍ په قطر کې ده، یعنی دغه سنټرل کمانډ امریکا د ځواکونو چې په هغه کې سلګونه جنگي الوتکې دي. په خلیج کې دوی جنگی بیړۍ دي او د غراس په کویت او سعودي عربستان شاوخوا سیمو کې هم د امریکا پوځي اډې دي. او ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې امریکا اوس غواړي چې په بحر کې یا سمندري ځواک تر پیاوړه کولو سربیره په خلیج کې خپل نورې جنگي الوتکې هم سیمې ته واستوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له خپل همکار رضوان مراد نه مننه کوم چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې متحد ایالات به په منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کړي څو ایران ته واضح پیغام ورکړي، ځکه چې متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له دې لارې غواړي چې په خپل سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. خو دا شیبه له هلمند نه یو راپور واورئ، او واورئ چې په هلمند کې یو محلي راډیو بوست څنګه یولس کلنه شوه. که څه هم د افغانستان په کچه سلګونه غږیزې او بېلابېلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه ټوله جګړو او ناامنیو نیولې ده، څنګه راډیوګانې فعالیت کوي؟ دې موضوع ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسه روان دي، خو بوست چې په 1981 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي وانه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو. بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونو په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات دي. د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا مو بیخي قطع کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غني خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام ظاهر وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل د فریکونسي د جواز لګښت او مالیه د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي په ځلا مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوال چنم ز خوان اخم او اوریدونکي خوان ځنی اخی او موږ تر خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم پرې خوشاله دي، موږ هم پرې خوشاله یو. خو د تلای دوی ته نور هم وسوال کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا ویسه موږ پښتنه کړې ده هغه خوشاله دي. موږ غواړو چې د زاید صاحب څه شي موږ ته دغه روان روژه کې دغې خبرونه جوړې چې لکه تورې تېرې روژه چې جوړې کړې ده.
بست راډیو خپل خبرونه پر 98.3 FM څپاکه وي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلایلو له مخې تر 2 کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 راډیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاسایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کله مو اوریدلې دي چې چا به له واورې نه برېښنا جوړه کړې وي؟ له اسمت څاروان څخه یې واورئ چې په دې اړه د یو راپور لنډیز وړاندې کوي.
د نانو ټیکنالوژۍ څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي. په هغو سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژۍ د پانلونو یا شیشو ځای نیولی شي. څیړونکي وایي په سلو کې 10 مځکه په واورو پوښل شوې او په دغو ځایونو کې نانو جنریټر د لمریزې انرژۍ له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدای شي. د دې طرحې یو څیړونکی ریچارډ کانر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بېله دي چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارت دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره اوري، د باد یا ورښت لوری کومې خواته دی او یا یې سرعت څومره دی. د دې څیړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده.
د خبرونه په پای کې ستاسو له اس ام اسونو څخه ستاسو پیغامونه. حمدالله ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي باید وسلوال مخالفین په دې مبارکه میاشت کې افغانان په قرار پریږدي او اوربند وکړي. اتل لزابل نلیکي طالبانو د روژې میاشت په وحشت او وژنو پیل کړه او دا یو خوده چې دوی هیڅ شي ته درناوی نه لري. کریم شایدا د غزنی له مقر ولسوالۍ نلیکي د روژې په مبارکه میاشت کې باید ټول له بېوزلو او غریبو خلکو سره له خپلې وسې سره سم مرسته وکړو. نصرت الله د کندهار څخه لیکي موږ د طالبانو څخه هیله لرو چې اوربند وکړي. زاهد سمری له نورستان نه لیکي غواړم چې له طالبانو سره اوربند اعلان شي ځکه چې رمضان مبارکه میاشت ده. او ګل حبیب حقمل له زابل ولایت د زابل له مرکز قلات څخه لیکي په روژه کې له ګاونډیانو سره مرسته وکړي چې ډیر ثواب لري. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې دا دی اجمل اند په استودیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت اتلس وسلوال مخالفان یې وژلې دي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و. د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې په جګړه کې د ده په وینا طالب لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا که څه هم د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په افغانستان کې جګړې نه دي درېدلې، خو په دوها کې یعنی د قطر په پلازمینه کې د روژې د لومړنۍ ورځې په مناسبت د طالب استازو او د امریکایي هیات د ترمنځ د روانو خبرو اترو د ځنډ ریپورت ورکړل شوی دی او ګومان کېږي چې دا خبرې به سبا بیرته پیل شي. اخوا زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر منځ وروستۍ ټلیفوني خبرې استایلې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې او د سیمایز اتصال او د لاري د اقتصادي ګټو په بیلابیلو اړخونو غږېدلې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتونکو او نارامونکو نخونیخانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهیم لنکن په نوم د یو اس اس الوتکو لیږدونکو کښتیو وډله او بم غورځونکو افراطي ځواک ځای پر ځای کړي. دا خبر
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو پایلو ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سویه. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، خو کمیسون وایي چې په دغو پایلو زیات اعتراضونه ورسره ثبت شوي دي. یو شمیر معترض کاندیدانو د دغو انتخاباتو د پایلو د باطلیتو غوښتنه کړې، خو یو شمیر نور بیا وایي چې باید د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې ژر اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون تازه اعلان کړی چې د دغو انتخاباتو لومړنیو ریزل شیټونو ته بیرته مراجعه کیږي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد دی. ولسی جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هیڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شبې دي یا سیاسي ملاتړ دی دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلې و چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالي نوماندانو کې راغله.
زمانو مجيب الله د پارلماني ټاکنو پایلې د ولس د رایو اصلي انعکاس نه دي. دا کامیابی او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوې ده، د ولس په رایه باندې سوداګري شوې ده.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واوریدل. دا چې ولې د کابل ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې وځنډېدې، ستونزه په څه کې ده، دغه پایلې به کله اعلانېږي، په دې اړه مو بحث را بللې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د کابل له حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې بریالی کاندید الله ګل مجاهد د کابل په سټوډیو کې راسره میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له محترم ابراهیم صاحب نه پیلو. داسې اوازې دي وایي د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لغوه اعلان شوې دي. څوک وایي چې نتایج نه دي لغوه اعلان شوي، بلکې رای شمېرنه لغوه اعلان شوې ده. دلته خلک یو ډول په معلوماتو په نخله کې قرار لري. که دا راته ووایي چې حالات څه ډول دي، لغوه اعلان شوي دي، نتایج او کنه دي لاندې.
بنام خدا و بر سلام به شنوندگان محترم شما، میمونای گرامی شما. یک وضاحت در رابطه با تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم که در رابطه با حوزه ولایت کابل گرفته، من تصحیح بکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اکنون کدام دلایل یا مواردی که به شکل کتبی باشد دسترس ما قرار نداده که ما رسما بگویم که به کدام دلایل، اما نظر به اون معلوماتی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل که در 183 مرکز صورت گرفته بود که 1300 محل می شد، نتیجه از او را باطل قرار داده و استدلال به این کرده که برمی گردن و ریزلشیت ها یا فرم نتایج روز اول که در مجموع 558 مرکز است که 3333 محل میشه و در کل حوزه ولایت کابل نتیجه شه کمیسیون شکایت انتخاباتی لغو قرار نداده، تنها اما نتیجه بازشماری و تفتیش آرا 183 مرکز ابطال قرار داده و گفته که ما برمیگردیم به نتیجه ریزلت های و فرم نتایج روز اول انتخابات.
مروه امینی، دغه انتخابات هسته معلوم دی چې ډېر زیات له ستونزو سره مله و، ستونزو سره مخامخ و، څو وارې رای بیا وشمېرل سولې. په ټولو کې د انتخابات نظر بنسټونه چې تاسې نمایندګي واستازیتوب کړي، دغه پرېکړه چې اوس سوې ده، تاسې له نظره څه ډول یو پرېکړه ده؟
مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته، او ابراهیمي صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. د کابل ټولې رای او بلاخره ټاکنې او بلاخره څو ځله شمارش چې کېده، دا ټول ستونزو سره مخامخ و. او د کابل د تور او سپینو رایو جدا کول د کمیسیونونو لپاره، په ځانګړې توګه د شکایتو د کمیسیون لپاره، ستونزمن کار و. نو کله چې دوی په رسمي توګه خپل کار پیل کړ او خلک منتظر و چې دوی باید نهایي پایلې اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې ورولېږي، هماغه وخت د شکایتو کمیسیون دا اقرار وکړ چې موږ ته د کابل د شکایتو بررسي او څېړنه سخت کار ده. نو زموږ هیله مندې لږ څه کمه کړه. هغه کمیسیون چې ونیسي کولی د یوې ټاکنیزې حوزې شکایتونه وڅېړي، نو بیا څنګه امیدواري ولرو چې په راتلونکو ټاکنو کې به دوی د ټول افغانستان شکایتونه څېړي؟ دا مسله هم ده، دا بیا د دوی ظرفیت تر سوان لاندې راولي. بل دا چې په رسمي توګه یې زموږ د همکارانو څخه وغوښتل چې نظارت وکړو له دغه ریزلشیتونو څخه چې دوی ګوري. هغه پړاو تاسو ابراهیمي صاحب وویلې، پرون ورځ له اولې ناحیې تر څوارلسمې ناحیې دوی حساب وکړل، یعنی ریزلشیتونو ته ورغلل. موږ له دې خبرې څخه یعنی حمایت کو چې کمیسیون وغوښتل لغوه یې کا او بیرته لاړ سي هماغه د اولې ورځې ریزلشیتونو ته. مګم دا یو بله ستونزه لري. په اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان خلکو رایه وکاروله، او هلته یولس زره شکایتونه یوازې عامو خلکو ثبت کړل. هغه د څار بنسټونو، د سیاسي ګوندونو او د نوماندانو شکایتونه خو تاسو پرېږدئ، زموږ نوموندنې خو پرېږدئ، چې یوازې تقریبا دیارلس سوه قضیې موږ وړاندې کړل د شکایتو کمیسیون ته. دا شکایتونه ثبت شول. اوس که دوی ځي همغه اولو ریزلت شیټونو ته، اول دا چې هغه اول ریزلت شیټونه هم اعتبار نه لري، هغو هم لاسوهنه پکې سوې ده. بل دا چې وروسته له هغه نه هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي، موږ هغو ته به احترامي کو. خلک راغلل، شکایتونه یې ثبت کړل، د شکایتو د کمیسیون کار هم دا ده شکایت وڅېړي. نو دوی چې نه څېړي، له ټولو شکایتو څخه تېرېږي، ځي اولې ورځې ریزلت شیټ ته. اول خو دا بیا ډېر وخت نیسي، دا حسابول ریزلټ شیټونه ورک دي. موږ دوی ته دا خبره وکړه چې دا ریزلټ شیټونه ټول سم نه دي او ځینې صندوقونه هیڅ ریزلټ شیټ نه لري، ځکه هلته موږ نظارت درلود. دوی ویلې هماغه مراکز او محلات چې ریزلټ شیټ نه لري بیا موږ صندوق ته مراجعه کوو، بیرته به دوی صندوق ته ځي، صندوق به واضحي رای به حسابوي، ریزلټ شیټ به ورته جوړیږي یا به هم جوړوي یا به جوړ کړی وي. د خپل قانوني لحاظه موږ بیرته د صندوق د واضحولو حق نه لرو. دا نظارت کوو بیا وروسته لغنه شپږو میاشتې نورې نیسي کمیسیون ته کار نسي کولی.
مننه مجل صاحب. خلک راوتل رای ورکړي په ډېر سختو حالاتو کې. په کابل کې تر ټولو زیاته قرباني د خلکو وه چې په انتخاباتو کې ورکړله. انتخابات شپږ میاشتې وغځېدل. د کابل ولایت چې تاسې خپل یو استازی په لومړي لیست کې تاسې نوم راغی، دا کومه پریکړه چې اوس سوې ده، دغه پر ځای پریکړه ده او که بې ځای پریکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه ډېره مننه کوم. د یک شک نشته چې په هیڅ قانون کې دوه ورځې سر په سر انتخابات نشته. دا دوی خپل خلاف قانون دوه ورځې سر په سر دوی انتخابات وکړل. بیا هغه وروسته انتخابات په کابل کې د یک شک نشته چې باز امنیتی نور جنجالونه هم وخت کابل که تقلب نده شویده. 15% بایمتریک شویده خلق ماشونین ای کار کول. 15% اگه چقدر بیخی دوی پا نظرم نیسی، زفکر کنم چه دام شفاف عادلانه کار کهی. زفکر کنم چه اگه اتویشتوم و نهویشتوم مورزی چه کم نتایج دی انتخابات دی باز کاندیدان تا اصلی شین ورق اگه تا ورکول زیر ورق با ورقو که واچول دوی سره و اگه که دیتی دوی چه تا کمیسون کلاس و حالای بی اگه مونگ نشو ولی نور خود بانده هیچ درخه آرام در چاپ مشکل همونو زور زور بازی منو زکر چه اردو و پولیس و امنیت ملی و در کمیسون شکایت در خوان کسان و کمیسون انتخابات
مجلس به تاس نظر داده چه در کم انتخابات چه در درست انتخابات کم پایل چه لان سوی در مگر نرازی و در چه کم اقدام سوی در اقدام پر زای اقدام نو.
زد اش فکر کنم چه در کم نتایج چه لان شوی در هرسی چه شوی در هم دغه خلق دی چیل زیل انتخابات و که هم دغه خلق رازی. بیا انتخابات خو وقت لری نو پا باو رازه تا و رازی باید دوی بیا داب کابل باطل کرده و دستر نو پا باو رازی باید دوی بیرد انتخابات برگزار کرده و وز چه اون میاشتر شوه در سنگ کابل دوی باطله ای دا پا هیچ قانون کنشته و کابلیان هم دونه وقت دوی تا نوار که چه دوی کابل باطل که و دو دش ولایتو غزنی خو پخپل جایی که پاد شوه و دو دش ولایتو لارش پارلمان افتتاح که دا خلاف قانون ده. دا کابلیان طول خپه دی، دا وکیلان سکه دمون ماکلین خپه دی.
دا خوخیت از زکرین
وای چون زحمت وکړل، تکلیف وکړل، نه د انتحاری نه وردار شو، نه د بل نه
وره. دا پختن ابراهیم صاحب نه کوم
استعمال کول ولې د کار
مجد صاحب یادونه وکړه چې خلک په ډیر سخت او شرایط او حالاتو کې راوتل رای ورکړه او رای د دوی حق ده او تاسو د یو مسؤل کس په صفات باندې دوی د رای ته باید احترام ولري او پاک نه ناپاک نه جدا کړي. یو ری رای وشمیر رسول پر عمرې رزل شټونو کې بیا ورسته بیا لسر بیا وشمیر رسول د انتخابات جنجالي خاطر ولر دلته د مسؤلیت چاته ورګرځیده. انتخابات خپلواک کمیسیون چې خوانی کمیشنرانو که کرنی ترسار نکره که انتخابات دیر جنجالی و
بله دقیقا هر شهروند زمانی که مطابق به ماده 33 قانون اساسی حق رای دهی کاندید شده نداره و هر شهروند حق داره که از رای خود پاسداری بکنه و از رای خود دفاع بکنه و به هیچ عنوان هیچ مرجع هیچ شخص هیچ نهاد نیست کارای افراد اشخاصی که به کار برده با وجودی که چالش ها مشکلات بود حتی به جانشان به خونشان تمام شده کس حق نداره که آرای از واره کس به او خیانت بکنه و یا او را مورد دستبرد قرار بده. متاسفانه که در انتخابات 28-29 میزان همان شکل که شما در جریان هستید مشکلات چالش ها بود و به هیچ عنوانی قابل رد نیست و وجود داشته، اما هر آنچه که در قانون وضاحت داره ای است که رسیدگی به اعتراضات، شکایات مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی یا روز انتخابات از وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است. هر آنچه که
نمره پایل خود تاسی
لازم بله دقیقاً مسئول ما زمانی که نتایج میآید به دسترس ما و ریزل شیرتا میشه و صندوقیا هست به اساس از او ما نتایج ابتدایی اعلام کردیم. اینجا وضاحت داره که تمام شهروندا میتونن در روز انتخابات که چالش ها و مشکلات باشه شکایت هایشان با کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن یک مورد، و در صورتی که بعد از نتایج ابتدایی ما نتایج ابتدایی اعلان میکنیم شکایات تمام شهروندا به شمول کاندیدای محترم
حق دارن که اعتراضات شکایتشون رو درج بکنن و مرجعش معلوم است که کمیسیون شکایت انتخاباتی هست که به تمام اعتراضات شکایت رسیدگی بکنه. هر آنچه که ما نتایج نهایی را اعلام کردیم به اساس یافته ها یا فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. یعنی اینجا ما هیچ مطابق ماده 93 هم هیچ حق دستبرد یا کم کردن یا زیاد کردن یا مداخله یا موارد در فیصله نهایی کمیسیون شکایت نداریم. هر آنچه که هست به ما روان میکنن، ما تطبیقات میکنیم، بعد از تطبیقات نتایج نهایی اعلام میکنیم.
درنا اوریدون کو دغه بحث د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي هم راغوختي خو له بده مرغدوی د تل په سربیا هم نه حاضری کی مننه کوشش د انتخاباتو کمیسیون چارواکي لته راغلي ده تر یو حد پورې دوی خپل سوالو ته ځوابونه وویل. تل د شکایتو کمیسیون موږ ته ویلي دي چې د ښه شفافیت لپاره موږ دا کار کوو. امینی صاحب کتره ته وویل چې انتخابات تر سره سول لومړني نتایج اعلان سول، به شکایتونه ثبت سول، رسیدګي ورته وکړای سول، بیا ارس له سره بیا شروع سول. تاسو مطمئنه او ډاډه چې دغه ځل به دغه طبيعه له سمه پښو ټول رسیدګي وسی؟
هله من دیم چې دا کار وکړه کمیسیون، ما په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون، ځکه د دوی کار هم دا داول خو دوی خپلې دندې څخه سرغړونه کوي. موږ شکایتونه نه سو څېړی، شکایتونه موږ ته سختي څېړلې، نو موږ ځو اول ورځو رزل شټونو ته، نو دا خلک بیا رسی له سره یو لزر شکایت ثبت کړي، بیا رسی او که د دوی شکایتونه نظر کې نه نیسو، یعنی د افغانستان د عامو خلکو
کې چې د پخوانی شکایتونه څېړل کیږي، تاسو
معلومات ګورئ دا سینه د دوی هیڅ پرنسپ پیژنې نه، هیڅ قانون باندې دوی عمل نه کوي. قانون کې بلبل شان راغلي، دوی بلبل څکا دلته قانون کې راغلي رای ورکی روسته لغنه چې رای مو وکړوله د ټاکنو پر ورځ مو چې شیلی دل هلته د شکایتو ورقه ده، په دې کې خپل شکایتونه درجوي. ډيري مراکز او محلاتو ته دا ورقه هیڅ نه رسیدلې، دا ورقه د شکایتو د ثبت نه و. هغه چیرې هم چې و د دواړو کمیسیونو کارکونکو څوک نه پریښودل،
دغه پوښتنه تر ازو چې دغه بیا له سره په شفاف ډول څېړل کیږي، کدی کې بیا تقلب رامنځته کیږي.
ګورئ، اول دوی د حق نه لري چې د خلکو شکایتونه نادیده ونیسي. ولې به شکایت څوک نه څېړي؟ دوی به بیرته اولې ورځې ته، دا په دې معنی ده موږ بیرته له سره ټاکنې ترسره کوو، بیا د خلکو نه د شکایت د ثبت حق هم اخلو. ځکه که له سره ټاکنې په کابل کې ترسره شوی وای، خو بیا موږ ته د شکایت د ثبت حق ورکول کېده. خو دوی نسی کولای شکایتونه نادیده ونیسی، بیرته رزل شیت تلار سی، رزل شیتونه لاس وهل سوی دی، هغه کی ستونزی دی، بیرته موږ نظارت ترکو سیده. اما دغه نظارت د موږ په څومره دی ته ګټور تمام سیده، د شکایتو د کمیسیون
مجد سپتاس کاندید وای تکلیفونه موږ زحمتونه موږ کوم کمپاینونه موږ خلکو را اداره کړل. تاسو علم اصلي مالکان دی، رايو دوی ساتون کی دی او دوی څارون کی صفات باندې ترته وای چې زیاتره شکایتونه موجود چې تیر انتخاباتو په لومړنۍ نتایجو کې ډیره زیاته درغلی سوی ده. اول خود ته تایید درغلی سوی او پیسې اخیستل سوی، هغه کسان چې ډیره رای نه دی وړي د پیسو په واسطه باندې راغلي، دا ځل چې بیا له سره شمیرل کیږي دغه رای، تاسو اندېښمن نه یې ورته؟
موږ هیچا تشویش نه لرو. زه فکر کوم چې دغه
څوک چې موږ رای هغه ساتل، هغه صحیح وینه ساتل. راجه صاحب تلته په بحث کې ته د ټولو د کابل د اتشاو خواتو سو کاندیدانو په نمایندګي باید وغږیږي.
زه فکر کوم چې کابل کې تقلب نه ده شوی، د 15 یا 20 فیصد ما مخکې درته وچ 15 یا 20 فیصد بایومتریک دی، همغه بایومتریک حساب کی ویش ماری همغه مدار اعتبار دغه ارسونه چې دوی لاس وهل د نن کمیسیون انتخابات کې هغه کې بیا بایومتریک هغه نشته چې هغه استیکر ته هغه پیلګه دلې وي. زه فکر کوم چې هم دغه کابل نتایج اعلان کی نور پکې جنجال امونو ګوري، چیرته کابل نتایج دوی پکې نور لاس وهي، د وطن نور هم خرابوي، خلق ریاست جمهوری انتخابات تام نزي او نور د چاپ سوورزیم نه د 800 کاندیدان چې دلته ګرځي، 800 کسان د پاره چوکي نشته، د څه خلک دي چې هغه لس رای هم نه لري، یو نیم سل رای هم نه لري، هغه په جاده کې وزي چې غوي چې د ما رای وسو شو، هغه کور کې خپل تر زوی ورور په سنگ نه دا ولاړ، هغه بیا څنګه وایي چې دا د ما رای ورکا شوی ده. د ما هله د دوی نه دادي د دې کمشنر صاحبان نه چاغه او چاته دوی ته معلومات کیږي چې په کابل کې څوک برنده ده او څوک بازنده ده، او دوی چې د مونږ رای ساتل د کمیسیون انتخابات دوی سه یونه ساتل گناه دو دوی دیگه مخکینه کمیشنران پکی لاس وحن نو کل لاس پکی وال خراب پکی لکه غواج چوک مردار که بیا بل چاتوار که چی تی و سلال که دانش که دلی دا وسینه کمیشنران چی دی که دیشی دوی یو عدالت به او که نور پل الله را نشتم دقا تایید که خلاصی که اعلانی که نور پکیسی جنجال که او دا باید رئیس و جمهور پارلمان افتتاح کرده اینه او دا چوز کابل خلق دا 1 میلیون نفوس پا کابل کسی که دا طول خلق خپه دی و من بخیر یاسا جمهوری تا نو حضوره یا مخبل رای هم نور نستماله بو زکر چه پارلمان په کابل کې دی، ریاست جمهوری په کابل کې دی، دلته عدالت اونشو نور ولایتو که عدالت اوشو اغا وکیلانی ورغی نمایندگانی ورغی، هلته خپل چوکی ونیول د مونږ چوکی تش پاتې دي د کابل د خلکو دا خو نش کېدی هر شی چې کېږي هغه مربوط د دې دولت د دې کمیسیون انتخابات دي همدغه کمیسیون انتخابات هم همغه کمیشنران دولت لیږلی و چې ته د مونږ کمیشنر یې او اوسنی هم دولت لیږلی ته د مونږ کمیشنر یې هر شی چې کېږي دولت کې باید هغه غیر عادلانه کارونه کوي همدغه خلک رایې اخیستې دي رایې ده چې هر شی دي بیا هم چې د باندې پیسه دار دي که سرمایه دار دي په پیسو رایې اخیستې دي خو خلکو ته ورکړې ده خلک فقیر و رایې واخیستل داسې خلک دي چې یا تاجر و یا رئیس شرکت و یا یو شی و پیسې ورکړل خلکو ته رایې ورکړل هغه خو د کمیسیون انتخابات ګنام نشته خو خلق په پیسو ځان خرڅ کله چې په پیسو ځان خرڅي افغانستان هم خرڅي هغه بیا د کمیسیون انتخابات پورې حل نه لري د ما هیله د دوی نه دا دی چې نور دا نتایج پایان ته ورسي ختمې کې نور دینه نور هم جنجال پیدا کیږي
ابراهیم صاحب مجاهد صاحب غوښتنه وکړه وای و نتایج باید زر تر زر اعلان شي تاسو تضمین شته چې په شفاف ډول به دا رایې شمېرل کیږي او بیا به کده راته ووایي چې دا وروستۍ پایلې به په څومره وخت کې اعلان شي
خو ای سوالا همیشه برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم
خیر ما مخکې یادونه
هر زمانه که
یو شریک
بله.
کمیسیون په توګه من
هر زمانه که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم فیصله یافته های نهاییشان در رابطه با حوض انتخابات ولایت کابل به دسترس ما قرار بده ما بعد از تطبیقات نتایج نهاییش اعلان میکنیم هیچ مورد نیست ما آمادگی آماده داریم اما هر چیز زودتر اگه به دسترس ما قرار بگیره ما بعد از خلای دو سه روز بعد از اینکه نتایج فیصله یا کمیسیون شکایت به دسترس ما قرار بگیره ما نتایج نهایی اعلان میکنیم ما از 32 ولایت که دو حوزه الهنود و کوچه ها بود پورم اعلان کردیم و تنها حوزه کابل مونده ما امیدوار هستیم که هر چیز در کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم یافته و فیصله به دسترس ما قرار بده و ما نتایج نهایی اعلان بدیم و نقطه پایانی به انتخابات 28-29 بگذاریم.
امینی صاحب که چیره بیره و که هم دغه شکایتونو دیدی ترسیدگی اونی سکره په پټو سترګو باندې در نتایج اعلان سی دلته به شفافیت تر پوښتنې لاندې رانسي
شفافیت اسې هم تر پوښتنې لاندې راغلی د افغانستان د خلکو رایه رایو نه دوی بخیر شخان جوړ کړل بس خلک باور وکړي ستړي دي ځتی نو هم له بحثونو هم له غږېدا هم له دې چې چیغې وهي چې زموږ رایه څه سوله د شکایتو کمیسیون مکلف ده په قانون کې دوی ته دا مکلفیت ذکر سوی ده دوی باید د هر افغان یوې رایې ته هم د احترام په سترګه وګوري او که د هغه په حق کې جفا کېږي خلک دا حق لري چې له هغې رایې څخه پوښتنه وکړي زموږ ډېره لویه ستونزه همدا دا چې خپل حق تر اوسه نه پیژنو تر اوسه خپل حق آگانه یو نه همدا چې خوړل کیږي یا هم اخیستل کیږي اوس هم د شفافیت تامینول داسې معجزه خبره نه ده چې د شکایت کمیسیون دا کارونه سی کړلی خو یوازې غوښتنه مو دا ده په دې کار کې شاید عدالت تامین سوی ځکه څلور ځله د کابل رایې دوی حساب کړلی په هر ځل حسابېدو کې د یو چا رایې کمې دي د یو چا ته زیاتې دي د یو چا کمې دي یو چا ته زیاتې دي دغه ستونزه موږ درلودله شاید بیرته د اولې ورځې ریزلټ شیټونو ته تګ وکولی سي شفافیت او عدالت تامین کړي مګم زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو شکایتونه دي داسې نادیده نه نیسي هغو هم حق درلوده هغو یو څه لیدلي چې شکایت یې ثبت کړی داسې هم نه و چې یو مرکز کې هېڅ هم نه و موږ راغللو له زړه مو یو څه ولیکل یولس زره شکایته تاسو باور وکړئ په ټول افغانستان کې یو لویه فاجعه ده د افغانستان د خلکو لپاره که دا ټول موږ نادیده نیسو او کابل خلکو ته وایو چې همغه اوله ورځ ریزلټ شروع کړي همدغه څه شیان نشته کړي دي همدغه کامیاب دي دا لویه جفا ده
که چیرې دغه پایله نورې هم وځنډېدلې وروستي اقدامات د کابل د خلکو څه دي ته د یو استازې په توګه
زه فکر کوم چې سمدا مخکې ما وویل چې موږ کابلیانو داسې نه کوو چې د خپل کابلیان لاره بنده کو یا خلق متضرر کو سوق پانتون ته زی او سوق مکتب ته زی او سوق تجارت ته زی په هیڅ صورت شخصا زه دغه نه ما چې لاره بنده شي او خلق متضرر شي بیا د مونږ دادی چې مونږ خپل نفوس لرو چې ریاست جمهور انتخابات یو سوق هم اشتراک کونی کې په کابل کې مونږ خپل نفوس لرو
یعنی سولې
د ما هیله دوی نه دادی چه چرته کابل باطل شي بیا د دوه ولایت باید ټول باطل شي ځکه چې ولایتو کې خو بیخي امنیت نشته قندوز کې نشته بغلان کې نشته ننګرهار کې نشته کونړ کې نشته نور خوست کې نشته نور جایو کې نشته کابل کې شفاف انتخابات ونه شو نور جایو کې وشو هغه نمایندگان یې ورغه خپل چوکي ونیول او کابلیان هم دغه سپاتې دي ځکه کابل خلق خو بیچاره ټول عمر د خلق غلې د ظلم زیاتۍ پې کړی ده زه فکر کوم چې دا غیر عادلانه کار دی همدغه نتایج اعلان کې هر څه چې کېږي نو دا همدمونږ خپل افغانان دي زه خپله مشکل نه لرم چې شل ځلې انتخاباتو کې زه بیا هم حاضر یم هیڅ مشکل نه لرم مونږ خپل نفوس لرو خو د ما هیله د دوی نه دا دی چې دا هر څوک چې راغلی ده دا همدمونږ افغان دي همدغه نتایج اعلان کې نور چې سونه خوري هغه نور هم خرابېږي او خراب کړی ده خپله دوی کمیشنران خراب کړی ده کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت مخکینه کمیشنران خراب کرده خراب کله آینده بیا زکه دوی راغه یغه سرندوالی تماری پیکل د ما هله در رئیس جمهور نام دادی او د کمیسیون شکایت د کمیسیون انتخابات نه دادی چې نور یی باطل کی بیخی چې خلق بیغمه شي یی نتایج اعلان کی چې نور خلق ته بیخی تشویش پیدا شوی ده
ابراهیم صاحب لدین اورسته تاسو د جمهور ریاست انتخابات کارونه په مخ کې لری کچری دغه پایلې وزندګی نور هم مګدی سي اعتراضونه د خلکو نور هم زیات سي سه د جمهور ریاست د کارو پوړاند خو بخند نه جوړیږي
خو حتما موارد تر ادم بوګه کین مشکلات به وجود نمیاره مشکلات به وجود خاط آورد و ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر نقطه پایانی بتیم به انتخابات 28 و 29 میزان پارلمانی افغانستان و ما تمام فکر و تمرکز خود روی برگزاری و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری به شروع شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی معطوف بداریم و مطابق به امو هیته صلاحیت خود آمادگی ها را خوبتر و بهتر با یک فکر جمعتر برگزار بکنیم
مروه امینی څو ورځې وروسته کېدای سي د رخصتیان خلاص سي پولیسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره هلته انتخابات ترسره سي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې پولیتونو په کچه کابل ډېر زیات وکیلان لري شاوخوا درې دېرش وکیلان لري که چېرې هلته د اداري پلاوي ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي او د کابل خلک وکیلان هلته نه موجود هغه ټاکنو ته په کوم نظر ګوري یعنی قانوني صبغه لري
په افغانستان کې یو بل ستونزه دا ده چې موږ قانون په خپل نافع په خپل فایده تفسیرو د افغانستان ولسمشر راغی وي په قانون کې راغلی چې د ولسمشر صلاحیت ته باید پارلمان افتتاح کړي پارلمان هماغه وخت چې یو وکیل ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتبارنامه ورکوي دی نور وکیل ده خلاص شو وکیل سو دا افتتاح کولی تشریفاتی مرحله ده چې ولسمشر صلاحیت ده چې پارلمان باید افتتاح کړي مګر بیا غو نورې ماده د قانون چې راغلی دي هغه کې ذکر شوي له 250 څوکیو سره پارلمان افتتاح کیږي د رئیس جمهور صلاحیت ده اما نه دی ویلي چې تک کابل یا هم نور ولایتونه ترې وباسه بس که دوه کسان هم وو چې هر وخت خپل زړه پارلمان افتتاح کوو بله ستونزه هم نه لري اول خو دا کار خلاف د قانون و د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپله موضعګیري اعلان کړې وای یو خپلواک کمیسیون د هماغه وخت به یې غږ کړی وای چې حکومت د دغه کار صلاحیت نه لري تر هغه وخته پورې چې زه اعلان ونه کړم خو دلته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو خپلواکي تر سوال لاندې راځي لبعده مرغه دوی هم دغه سیاسي ګوندونو معرفي کړی دي چې د هر سیاسي ګوند یو استازي په همدغه ټاکنیزو ټکټونو کې هم لیدل کیږي او تر ډیره حده پورې دوی د حکومت د تاثیر لاندې هم راغلي دي حکومت بل مرست لري دا چې کمیسیونونه نه پریږدي خپلواکۍ ته دا خو اعلان کړ یو ماده د قانون خو دوی نقص کړل اوس که دوی راځي هغه اداري هیات جوړوي او دوی دو نائبانو ته رای ورکوي همدارنګه هغه منشي ته رای ورکول کیږي کمیسیونونه جوړیږي په دې کې که د کابل استازي نه وي رئیس ټاکل کیږي له ټولو مهمه او بل ورځ موږ د کابل استازو ته وایو چې ستاسو جرم دغه ده چې هغه وخت کې نهایي پایلې اعلان شوې نه وي نو تاسو نسئ کولی شرکت وکړئ په دغه رایدهي کې هم د بیا د کابل د حلق د ټولو خلکو په حق کې جفا سوي بل مسله دا ده چې ولسمشریزو ټاکنو باندې دا مستقیم اغیزه لري نړیوالې ټولنې موږ ته ویلي وایي اصلاحات راولي بیا موږ بودیجه درکوو تر اوسه موږ بودیجه نه لرو نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څه اساس باندې دوی کار وکړي
مجاهد صاحب که چېرې د ولسي جرګې په داخل کې ټاکنې وسوې رئیس اداري پلاوی همدارنګه لکه مروه چې یادونه ورته وکړه د کمیسیونونو کې هلته ټاکنې وسولې بیا وروسته تاسې یو وخت نه یو وخت د کابل پایل وروستۍ پایلې اعلانېږي په همدې انتخاباتو اعلانېږي زه مطمئن یم تاسو ته د منلو وړ یا غ اداري پلاوی د کمیسیونونو کې خصوصا د جرګې عمومي پلاوی تاسو د منلو وړ بی
د مونږ زه فکر کوم چې اول خو ترغو چې د کابل نتایج معلوم نشي انتخابات نه کېږي د نن ولسی جرګه کې مونږ اجازه نه ورکو چې انتخابات وشي مونږ د ته انتظار یاستو چې پشل ورځ یا پلس ورځ د کابل نتایج معلوم شي کله مونږ پارلمان ته لاړ شو بیا غنه وروسته باید آیت اداری و کمیسیون نه باید انتخابات بشی دا چرا دوی خپل منځ کې انتخابات کیږي دا دمون به هیڅ قابل قبول نه ده دا مون به خیر سره نه منو په هیڅ صورت د درې د وکیلان مون خپل منځ کې ناشو اول خو دې انتخابات نه کوي چې انتخابات هم کی مون ور سره نه منو د سر نور سره انتخابات کو کېدې شتور راز به جنجالي ځکه دا دمون حق دا دمون رای د درې د وکیلان د مون په ملکیت کې د مون په کابل کې د تا پارلمان دې ته دولت نارازی د مونږ حق اخلي د مونږ لپاره منرول نه
ته ابراهیم صاحب که پروستي پختنه په توګه د بحث را جمع کړي په څومره وخت کې دواړه کمیسیونونه تاسو د یو شریک کمیسیون په توګه، نه غواړم چې د شکایتو کمیسیون نمایندګي تاسې وکړئ، د یو شریک د انتخاباتو شریک په توګه باندې دا راته ویلی سي چې په څومره وخت کې به دا وروستۍ پایلې اعلان سي؟
ما امیدوار سم کار چې زودتر راغی. امروز د سرسم قرار د خلای دو سه روز دیگه ما نتایج نهایی اعلان میکنم. امید مورد نیست، ما آمادگی هم تام خود داریم. به چون ما خوش هستیم که هر چه زودتر انتخابات 28 و 29 میزان نکته پایانی بده.
نه پر رسمی دیو مسئول کس
شخصی که حالا که در دسترس ما چیزی که قرار نگیره، قانون به ما میگه فیصله نهایی کمیسیون در دسترس ما قرار بگیره. ماده 93 میگه کمیسیون حق ازیرا داره نتایج نهایی اعلان بکنه. حالا در دسترس ما قرار نگیره، ما نمیتونیم خیالی او یک چیز اعلان بکنیم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان، د مروامینی او د کابل له حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې بریالی کاندید. الله ګل مجاهد، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هنر څخه خلاصې وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو